هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د دې او نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبري چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څیړل سوي دي او د هرې اونۍ په څیر یې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. دغه اونیز پروګرام به سره واورو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نیچو دروازه پیدا کولی شي، نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم پټوي کده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغي وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفکیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوشی په نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونی په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستان باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چی هډوکی هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله حالیم میگم.
بل ورته طالبان د خپل نوو فلمونو په اړه سرګندوي چې شوسو هم برخه پکې اخیسته ده. د شوسو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسه شکل د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې دې نه خپروي چې شزو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنیدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وی لشوزو پرت سینما نیمګړې ده.
نه نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداره ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هل تخزي هم وي. کچېری خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هرڅه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوې فلمونو په اړه سرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بل لورته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي دغه ډول فلمونو لاري خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوې فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي رادیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
دغه مستند په بنامې تخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه ځای بازې بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دا دغه ډېر نور کوټه فلمونه داستاني هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه امید لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد شاپ وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیرو وخت دی شاهزاده احمد شاه دی وسیدو لپاره جوړ شوی. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجی په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري او په ورستو کلونو کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه دار چې یو ډېر کمیونټي لحاظ باندې یو ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینې کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو لپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس ډېر کورنۍ کې اوسي، یعنی له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړېږي نو کولی شي د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي، یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او د نن د باندې د نن چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت ځایه پورې، یعنی هر څه هلته شتا پکې، یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې ووسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو کسنجونه کسان چې هلته ډېر وو پېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ میرمنې طرحه وه. ام دې څه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغو ماڼیو کې یو هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنۍ نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځ کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تحصیل وینه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو. نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده سیبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اختر کېدلو، د دې چې به ان شاء الله هغه کار اختر کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمه سپارل کیږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې له څو میاشتو راهیسې یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپی بڼه باندې مونږ د ځنو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه سکړای، یعنی چاپ مو نه سکړای، خو په انلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنیم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو د لپاره ځنی هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوي غوي کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځنی فعالیتونه کړی دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبري اعلانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محصلین به کې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطح باندې هر کال تر سره کیږي دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا کتابونو موضوع ډیره مهمه ده عموما په دغه ها ولایتونو کې چې هلته پښتنو شمیر کم یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې موږ د خپل داخلي افغانستان کې چې کوم جیبي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریکو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل ژبه فرهنګونو او دی غویل روایتونو او کیسونه خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینې لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړې کوي زدکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوي لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله یې ډیره ښه راوځي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم
د ادبی بهیر یادونه مو وکړه په ډیرې ولایتونو کې ادبی بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخکې پلان یادونه مو هم کړه یوازینه شي چې دوامدار ساتل کېدې شي یا د ځوانانو راټولیدنو یوازینه درس یې غدبی بهیري دغه غدبی بهیر مفعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دی برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د پرانیستو کوچې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه د سیکینګ مرکز چې ډیر ځوانان مطالعه د هڅولو لپاره مونږ غوښتا سیمینارونه ورکو لنډې ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیرې ځوانان دي د مطالعې علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي مونږ غوښتا دا زمينه برابرو چې راسي هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه وي وسی دی وی ونه دوه ونه یا د میاشتو لپاره وي وسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمتي چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپۍ کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داسونه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړې کوي او غوی ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو د دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم موهڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمي رسالې لیکي یا په علمي برخه کې کار کوي نو دا سي دی یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښمنې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر ځای پر حل سوي ده خو بس نه کوي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوي دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبي علوم او نور برخو کې البته په ډېرې ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو او ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندویو ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا ښیي چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالیو کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې چې پی ډی اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی یا په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو هورې دی وکولی شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زانه پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هیروی پروا می نشتا، که دنیا می هیروی پروا می نشتا، خلتا کشو مهیرا خفکیږم، ژوند هر یو راز می تا سر خوندی دی، چې نکړی را برسی رخفکیږم، یو زل خا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پیر خپکیگم، لدی زال مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گیر خپکیگم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، چی پتاش سخت تیر خپکیگم، کائنات خپل وڑکوال مرایات شی، زچی وینم تالا و بیر خپکیگم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د کیسو پاړه بحث ته مخ کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټولي کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سیل کلی دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لنډو کیسو اته ټولګي چاپ شوې او یو مجموعه هم په دې ورځو کې چاپ شي. لمړی به سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي، په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب او غریب ام دا کیسه کیدای شي منظور بدانه دی چې هغه اماغه قصه قصه کوم هغه نه یو شای ما ته یو څه را کاندي یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف شان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه
زما تجربه هم دغه څه ده چې معمولا د خپل مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سونما سټ شو مثلا یو تو کیسه مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوی دي البته تم نه هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
وو ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د دې په افکار باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دمر اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غینو ورسته کې څه جوړې دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسرہ هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرضاً شامه هس کې دې شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دې شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولدا د بوې هس خو منه دې تجربه کړې وو د لیدو هیڅ مجبور کړې مې چې کیسه را مې لیکلې ده د دې کې شک نشته وو حواس کېدې سي احساسات کېدې سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربا سي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانی چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هیڅ وای لیکل کې شي ان تر ډیره پوري څرنګه
ولاز د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ پرابطه کومه سوجاره زین ترغلی وي او هغه کیسه کړی وي خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وي زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسې لیکلي دي د پیل د وخت کیسې مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی ک له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړو په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړه نو یو مخ اماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو مثلا د مکالمې په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېر ستونزې نه لري معمولي ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت وکړه د سې درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سې سخت
ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د پام میغه تنو چې مثلا هر کریکټر خپل خبرې باید ولري، د خبرو انداز باید متفاوت وي، د دې د ژوند او د دې د سویې د دې د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبي خبره د نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نصر خو ډېر فرق کوي. پایل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نصر وو پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسیز نصر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې اوښتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند که زه درته وایم چې برخه نه پوهیم، یو رقم لاشعوري پوهه مې په دې برخه کې درلوده په هماغه وال سر کې. ما هغه کیسې چې په پایل به یې په توصیف و او دغه توصیف به هم ډېر اوږد شو، دا مې نه خوښېده. او ما چې کیسې لیکلي دي هېڅکله مې په توصیف پیل کړي دي، او که په توصیف پیل شي هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی داسې ولاړ فایل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې. یو رقم لاشعوري پوهه ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې
تجربه
دادا چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم. او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېری طبیعي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته د کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایلا تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړی کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره کنده زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځینې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسې داسې نه دي. اوس کیسې هغه د احساس کیسې هم دي، د ځینو ایډیالونو دي، د ځینو حالاتو دي.
سلیمان صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي. زما تر ډېره پورې سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پایله تر اوسه؟
د کیسې چوکاټ کې ماته داسې خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپله هنري ځانګړی شخصیت لري. سلیمان صاحب، فکر کوي چې ستاسو د لیکوالي له تجربو نوي کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه ووایم نو چې زما کیسې د نورو نظره خپل یو ځانګړتیا لري، او طبعاً دوی ته نام اغېزمن دي او استفاده ترې کولای شي.
ځانګړتیا وبخشي څه ځانګړتیا؟
ګوره، زما یو ځانګړتیا خپل او څو لږ ستونزمن سړی زنه په دې باندې ما موضوعي کیسې لیکلي. فرضاً په ښځو باندې درې ټولګي زه لرم کنه دوه ټولګي او درې ممانیم کار کوم فرضاً زه په یوه موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې باندې لاس کې سي لرم او دا مې یو ځانګړی ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې داغه نه ده څه ورته وایي ده د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه ده. نو
مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي. نو سپس خام صاحب نو ورس خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسې لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولی شي چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
اجازه وی یو ځل به بیرته لومړی پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر را باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي. یو مثال به وایم، یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو ناوخته شپه وه، شپم داسې تیاره وه، د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم یې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله، جنایي کیسه ده، د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو دا هدف مې چې د حواسو و،
یعنی یو بل حس ته مو بخشي، یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه، سامیا حس ته، یو شامه حس مو لاس را سره نه دی منلی.
او البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه، په خیال کې یو څه احساس ای، یو درونی حس، د ویرې احساس مثلا، د کرکې احساس، د خفګان احساس، دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي، خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی، جادوی سفرونه، د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دود دستور دا شان پکې معرفي شوي دي. اما اکثرو ماشومانو زلمکیو چې د کتاب لوستی دی چې پوښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیډبک یې راکړې دی، کیسه یې ډېره خوښه شوې ده، ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله دا چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده، زیرک الوتی، دا هم د زلمکیو دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اصلاً لوستونکی فکر نه کوي چې دا معلومات ساینسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسي مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې طب مو لوستی دی په دې برخه کې شی له تاسو سره مرسته کړې وي، او یو چا که طب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي، که څرنګه؟
نه، هغه خو د ساینس ابتدایي مفاهیم دي، معلومدار چې
حتی کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی، یعنی آشنا دی ډیر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي، هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
پویږي او خی در کولای شي. نو
او بخشي په دې برخه کې بل سولمل صاحب پښتنه وکم. سولمل صاحب څنګه دغه ساينسي مفاهیم چې تاسو ور سره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکښ کړی؟ ڈاکٹر صاحب غم وای
نو ابتدائی دا دی پورا ڈالری چی کتے او آگے کی صورت جغرافی او یا فرزند ریاضی او مالم تشریقی تبن آگا خپلا دا آگا پوہ پہ در سرائی آگا مفاہیم سر آشنائی آگا مضمون سر پہ آشنائی ولری طبیعی دا
دی دی بحث پو ورسیو کی کدی تراشو چی سلمل صاحب نقد تاسو ته د کیسه لیکلو په برخه کې څه درز ده کړی دی؟ یعنی فکر کوي چې نقد تاسو کیسې صحیح کلی کړی دی؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه او یو نقد چې فرضاً تاسو په کیسه معنی څوکي زه خپل د نقد نه ډېر اغېزمن ما ولو کا نقد ځنې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونږ لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې په د نقد صلاحیتونه مونږ لري یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې نو نقد په کیسو کې خپل تجربه مانی یعنی ما د نقد نه ډیر خدمت شوی ما کیسه را ته خکړی دا
زغم سب تاسو خپل هم نقدی تجربه لري مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپل کیسو کې
ولې نه ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي دا هم د همدغو مقالو برکت دی مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خپل کېږي خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نو لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني دا یو ډېر او هغه یو ولول دوه خبره نقد زید خپل تجربه نه کوم زه خپل د کیسی تھیوری کا سامنے دوم نه غرض نه کی کوم رو ما زما غیر بعد شای شل پیسد مگر د نقد نه د نقد نه یا زما څه تور نقد یا د بل چای نقد کړي لا غینه اتیا پیسد زما غیر نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې یو خلی کوالو بلی هغه خپل دی او کله دنیا دی او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي بلکې د تیوریکو اثرونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډېر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې قوي کوي.
مننه سولمل صاحب. اسلام صاحب کستاسو دولار شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واور
زما په نظر د سولمل صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې ترڅنګ دوه نورې خبرې یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یوه خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي سمه ده مثلا دوستات شپون نثر ډیر علی نثر دی مگر کزه وګورم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به ونه لیکم خو خپل الله ربم را نه پاتې وي یا مثلا د احمدی سے ډیر علی نثر دی د داستانونو یا تخنیکونه ډیر علی دی خو ک ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي زه فکر کوم چې دا به خپل هغه ان هر لیکوال خپل لار باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمن باید خپل پل پریشتي د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونه زحمت چې بر اجازه غوړم. خدای مو مل.